Radio.
افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلوو په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې امریکا او طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقه کړې ده. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14. پایل خبرونه کیږي. په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پای ته ورسېدې. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. په قطر کې د طالبانو استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پرون سه شنبه په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې د یوې موافقې پر مسوده سلاسي ودي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د سولې لپاره په 4 برخو کې توافق ته اړتیا ده. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. طالبانو هم په ویلامه کې ویلي چې د قطر د خبرو اترو په دې پړاو کې پرمختګونه سوي دي. تفصیل په څو شیبو کې. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي دي. بسم الله وزیري تر دې مخکې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قمندان وو. پاګیلانه کې چې د سېشمې پرځ دفاع وزارت خبره کړې د غرض ویل سوي چې ډګر جنرال محمد شوایب په هوایي برخه کې د لوی درستیز د مرستيال او تورن جنرال عبدالفهیم رامین چې مخکې د وسوو او یا ځنګړې لوا قمندان وو د هوایي قول اردو د قمندان په توګه ټاکل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې په دې وزارت کې د څنورو نویو ګمارونو خبر هم ورکول سوی او ویل سوي چې دا کسان د دفاع وزارت د بیلابیل وړاندیزونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس ټاکل سوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو ور بیا د نوی ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د فیفا په قول راپور ورکړی چې ښاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیواله سطحه له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع سوی. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د غړو په جنسي او فزیکی ځورونه توران دی، د پرزن لګیدلی تورونه رد کړی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیې د څېړنې امر کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. دغه هوایي شرکتونه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د ایتوپیا د هوایي شرکت همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه سول. د ناروې، بریتانیا، استرالیا، چین، مالیزیا، سنگاپور، انډونیزیا، برازیل، مکسیکو او هند هوایي شرکتونو د دوشنبه په ورځ د خپلو بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې بندې کړې. جرمني او فرانسې له مخکې دغه اقدام کړی دی. EASA یا د اروپایی ټولنې د هوایی خوندیتوب ټولنې د سېشمې پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله اروپا کې د دې الوتکو الوتنې ځنډول سوي دي. امریکایي شرکت بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکې جوړوي. د دې الوتکو پروژه چې په 2014 کال کې پرانستل سوه د روان کال د جنوري تر میاشتې د دې ماډل 350 الوتکې جوړې کړې دي. په تیرو شپږ میاشتو کې له دې الوتکو څخه دوی د سقوط له خونړیو پیښو سره مخامخ سوي دي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم دویمه طرحه هم د دې هیواد په پارلمان کې ونه منل سوه. د بریتانیا د پارلمان غړو تېره شپه د 140 رایو په توپیر د تریزا می طرحه رد کړله. میرمن می تر دې پریکړې وروسته پارلمان ته په وینا کې خواشیني څرګنده کړه. زه ژوره خوښین یم چې نن شپه د پارلمان لخوا داسې یوه پرېکړه وسوه. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د برېټانیا د صدراعظمې طرحه ناکامه سوه، د نړۍ د دې پنځم لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. یا باید دا هیواد له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ میاشتې پر شلمه نیټه چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره نهایي نیټه ټاکل سوې ځنډوي، او یا به بیا ځلي انتخابات کوي. دا هم کیدای سي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه وسي. ټاکل سوی چې نن د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې له توافق پرته د دې هیواد پر وتلو بحث وکړي. د چک جمهوریت صدراعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي، او د ناټو لخوا ټاکل سوي هدف ته به یې چې د کورني ناخالص تولید 2% کې برخه ده ورسوي. بابش چې د سې شمې په ورځ په پراګ ښار کې له ناټو تړون سره د چک جمهوریت د یو ځای کېدو د شلمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې هیواد له 2015 د کال راهیسې هر کال دفاعي لګښت پرله پسې زیات کړی، او تر هغې به دې کار ته دوام ورکړي چې ټاکل سوي هدف ته ورسیږي. دا مهال چک جمهوریت د خپل کورني ناخالص عاید په 1.2 برخه پر دفاعي بودیجه لګوي. تاسو آزادي رادیو ته واجیست. اوری چې امریکا او طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقه کړې ده. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې اوریدلی سي. په غزنی کې ځینو ولسي کسانو ادعا کړې چې په بمباری کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
چینه کوچین جلی وای مریضان وی غزنی ته راوځي
خالی وای
پراته شپه می اچولای د بخي هیڅ درک نسته
کزم تماشا مالو ته یو ماشو بالکل کې ورک.
یو کمیته وایي چې په پوهنی وزارت کې روانې ستونزې د دې سبب سوي چې د پوهنی بهیر اغیزمن سي. د ژوند رنګونه هم اوریدلی سي.
ورونه چې دې تاسو مونږ خند کیږي، یعنی بعضی وخت کې دوی موټرونه درای بي ځای خبري کوي، هغه غټ مشکل زمونږ د جامعې ده چې دا زمونږ د لارې خند کیږي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د برېټانیا د صدراعظم طرحه د پارلمان لخوا رد شوه. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو دا پړاو د سولې په پروسه کې له واقعي ګامونو سره مل و. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پرون سې شنبه په قطر کې پای ته ورسید. تفصیل له اجمل انت خاوري.
د طالبانو د هیات او امریکا ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبري اترې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې لپاره شرایط بهتره شوي او روښانه ده چې ټول لوري د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د خبرو اترو په دې پړاو کې د سولې لپاره واقعي ګامونه پورته شوي. د امریکا دی استازي د دوهې د خبرو د پای ته رسیدو په اړه پر خپل ټویټر همدارنګه ویلي، سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبري او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړیو دوو مواردو، یعنی د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل پیغام کې لیکلي، کله چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او همدارنګ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ډاډ په اړه توافق نهایی شي، طالبان او د افغان حکومت په شمول ټول افغانان به یو سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسیدو په موخه بین الافغاني خبري پیل کړي. زلمی خلیلزاد د خپل ټویټر په وروستي پیغام کې ویلي، د دې لپاره به بل مرحله په واشنگتن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشوره کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا نوموړی به بیا له طالبانو سره ګوري او یو توافق ته تر رسیدو پورې هیڅ مورد نهایي شوی نه دی. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای تر رسیدو په اړه یو اعلامیه خبره کړې. د دې ډلې د ویان زبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د مذاکراتو په دې بهیر کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. د طالبانو د اعلامیې په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه بل افغانستان نه څنګه او څومره وخت کې وځي او د وتلو ترتیب به یې څنګه وي. همدارنګه له راتلونکي افغانستان څخه به امریکایان او ملګري یې څه ډول مطمئنېږي. زبیح الله مجاهد په اعلامیه کې زیاته کړې چې په دې دواړو برخو کې کافي پرمختګ شوی. مجاهد دا رد کړې چې په دې غونډه کې د اوربند یا د افغان حکومت سره د خبرو په اړه کومه پریکړه شوې وي. تر دې مخکې د قطر خبرو ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هیات د مشر ملا برادر لیدنې د دوشنبې په ورځ پای ته رسیدلې وي، خو تخنیکي ټیمونو یې خپلو غونډو ته د سې شنبې په ورځ هم دوام ورکړ. د ځینو سرچینو په حواله دواړه لوري د مارچ د میاشتې په پای کې د خبرو اترو ته په دوام ورکولو هم یو تفاهم ته رسیدلي. افغان چارواکي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو د پای ته رسیدو سمدستي وروسته چمتو نه و چې د دې خبرو د نتایجو په اړه د افغان حکومت غبرګون په ډاګه کړي. طالبان تر اوسه هم ټینګار کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. له بلې خوا یې په افغانستان کې دننه بریدونو ته هم زور ورکړی. دې ډلې چې په تېرو کلونو کې په بېلابېلو نومونو په سرلني عملیات اعلانول سه کالې په څرګنده د داسې کومو عملیاتو اعلان نه دی کړی، خو پر ځای یې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بریدونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سره د افغان ځواکونو عملیات هم په غزنی، بادغیس، بغلان، ننګرهار، هرات، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوام لري.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو د هغو دولسو کسانو مړي غزنی ته د احتجاج په توګه راوړي وو چې د سې شنبې پر سهار د دې ولسوالۍ په لیوانو کلي کې وژل سوي دي. دوی وایي چې په وژل سوو کې یوه ښځه او ماشومان هم شامل دي. احتجاج کوونکي ادعا لري چې دغه کسان په بمبارۍ کې وژل سوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
دا د هغه کسانو ژغنه دي چې د سه شنبې په ورځ مازدیګر مهال په غزنی ښار کې د مظاهرې په شکل سره راټول سوي وو. دوی له ځان سره د هغه دولس تنو مړي انتقالول چې د دوی په وینا ولسي خلک دي چې د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دوی وایي دولت پر بهرنیو ځواکونو زور راوړي تر څو ملکي وګړو ته له تلفاتو اړولو څخه ډډه وکړي. دا مظاهرې څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شیر کلا شکوالو اخوندخیلو او لیوانو کلیو کلیوال خلک دي چې لا یادو کلیو څخه غزنی مرکز ته روان و چې برید ور باندې سوی دی. دغه کسان په یو پلاین کوچ ډوله موټر کې سپار وو. دوی وایي په دغه برید کې یوه ښځه او څلور ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا دغه پیښه شپږ تنه ټپیان هم لري.
ما نوم سولاد جاندړو د خرڅ شي د کلیم د ګنا د ټول شي دان سوی موږ د حق غواړو د دې قاتل غواړو د دې نفر موږ پیدا کول غواړو.
دوی د شیر کلا دي او د نوټو دي وکړي د خو خېلو د کلی د ټول دي وکړي. دوی کو شنه اندي پکې دوی انجینر ورکه دی او مخیزه کو شنه کو انجیل وی مریضان وی غزنی ته راوځي شپم نه شواله د بخي ته درک نسته
قدم سماش مالو ته یو ماشو بالکل کې ورک ده نسته هیڅ انا کو پیدا نسته کده پدای و غوټه کې ده بس خلاص دا غوټه دې غوټه کې کده پدای.
شنون کې هم په جګړه کې د ولسی وګړو وژل د جګړې په دوام پورې تړي. عبدالرحمن مسلی چې د غزنی پر حالاتو پوره نظر لري وایي د ولسی خلکو له وژلو سره ولس اوقدی کیږي.
غیر قصدي ډول باندې هم دا دولت ته هم زیان رسوي. دا موجوده حالات هم زیان رسوي په دواړو طرفونو باندې تاثیر هم لري.
دا چې د پیښې په اړه او یا هم مظاهره چانو ته د دولت له لورې د قناعت ورکولو په اړه دولتي نظر هم واخلو خبریالي نسبو. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر دې دوه ورځې وړاندې د غزنی په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې هم د هوایي برید له امله د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي وو، خو له دې پرته ډیری وخت نور هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په جګړو کې راګیر ولسي وګړي وژل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو آزادي رادیو ته خوږ یاست. اوس بل احمد شیبر څخه واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې مخته وړي، دوی یو لړ لوی بریدونه په روسیو کې کړي دي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې په بادغیس کې د روانې اونۍ حملې ته اشاره کوي چې طالبانو د افغانستان د ملي اردو پر یوه مرکز برید وکړ. د ازادي راډیو د خبر څانګه د بادغیس د والي د ویاند جمشید شهابي په وینا څرګندوي چې په دې حمله کې 13 پوځیان وژل شوي او 12 نور اسیران شوي دي. نیویارک ټایمز د بادغیس د ولایتي شورا د مشر عبدالعزیز بیګ په وینا لیکي چې د طالبانو یوې لویې ډلې په بالا مرغاب ولسوالۍ کې له 4 ساعتونو جګړې وروسته په دې مرکز کې 6 پوځیان یا ووژل او یا یې ونیول. ښاغلی بیګ زیاتوي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. نیویارک ټایمز د دې پیښې په تړاو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند قیس منګل خبره هم راخیستې ده چې وایي طالبانو 4 امنیتي پوستې لاندې کړې دي او زموږ ارتباط له دې ځواکونو سره قطع شوی دی، نو له دقیقو تلفاتو خبر نه یو. منګل زیاتوي چې سیمې ته کمانډو استول شوي او الوتکې لیږل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ژمي په لومړیو میاشتو کې چې هوا سړه وه د طالبانو حملې لږې وې، خو اوس زیاتې شوې دي او تېره اونۍ په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو پر مهال نږدې 130 افغان پولیس، عسکر او حکومت پلوه وسلوال وژل شوي دي. جګړې پر ځینو اوږدمهاله اغېز کوي. ګارډین ورځپاڼه په دې لړ کې د افغانستان د باسکټبال د ښځینه معلولو لوبغاړو په وړاندې شته ستونزو ته پاملرنه کړې ده. ورځپاڼې د بېلګې په ډول لوبغاړی نیلوفر بیات یاده کړې ده او د دې په وینا لیکي چې کله ناکله د ناامنیو له امله د دوی تمرینات لغوه کیږي. اغلی بیات زیاتوي چې د اکثرو لوبغاړو ملاتړ د دوی کورنۍ هم نه کوي. ګارډین وړاندې لیکي بیات خپله لومړۍ لوبه په یوه آزاد میدان کې په کابل کې ترسره کړه چې اکثر نارینه ولیدونکو دې ته بدرد وویل، خو د دې سربیره بیا هم اغلی بیات خپله لوبه کوي او لاس نه ترې اخلي. ګارډین لیکي نن دغه 24 کلنه افغانه چې د باسکټبال د معلولانو د لوبډلې مشره ده، د لوبډلې له نورو لوبغاړو سره هڅې کوي چې راتلونکی کال د دوی ټیم د جاپان په پلازمینه توکیو کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې په هیواد کې د پوهنې پر بهیر اغیز کړی دی. د دې کمیټې مسؤلانو پرون د څرګندونې کړي، تفصیل یې له خان محمد سینز خوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته کابو دوه اونۍ پاتې دي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم داسې نیمګړتیاوې شته چې که اصلاح نشي په هیواد کې به د پوهنې پر نظام ناوړه اغیز پرې باسي. د دغه کمیټې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د روان لمریز کال د عقرب په 4 د پوهنې په نظام کې 114 نیمګړتیاوې په ګوته او د اصلاح لپاره یاد وزارت ته وسپارلې، خو په خواشنۍ سره چې د ډېرې دغو نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره لازم اقدامات ونه شول. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې مشر باری سلام وویل
ولایات بلخ، سمنگان و جوزجان دیدن کردیم و دری ولایات
دبوبل مونږ د بلخ، جوزجان او سمنگان ولایتونه وکتل. په دغه ولایتونو کې د درسي کتابونو، ښوونځیو، مسلکي ښوونکو او د بودیجې او امکاناتو کموالی او همدارنګه د پوهنې په چارو کې د زورواکو او د پارلمان د غړو مداخلې هغه جدي ستونزې وې چې مونږ ورسره مخامخ شو.
مشکلات جدي بودن که ما با او برخوردیم.
د یادې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې د پوهنې وزارت د 114 سپارښتنو له ډلې کابو 500 مواردو ته رسیدګي کړې، خو هیله ده چې دغه وزارت د پوهنې په نظام کې د ټولو ستونزو هوارولو ته جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک او په تېره ښوونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د پوهنې نظام د حکومت له هڅو سره سره اوس هم له ګڼو نیمګړتیاو او ستونزو سره مخ دی. د پوهنې وزارت وایي د دغه ستونزو د هوارولو لپاره هڅې تیزی کړي دي. د دغه وزارت ویاند نوریه نهضت آزادی راډیو ته وویل همدا اوس د هیواد په یو شمیر سیمو کې یو لړ مهمې پروژې پیل شوي چې په ښه توګه پر مخ ځي.
در سال آینده
خورشیدی 49.2 میلیون کتاب برای دی موبایل پراتلون که المریض کال که با 9.2 میلیون ټوکه کتابونه پر زده کوونکو وویشل شي. د 2015 د جوړولو کارونه پیل شوي او پراتلون که کال که با 3,309 ښوونځي هم جوړ شي. د خونکو د ګمارلو لپاره مو ولسمشرۍ ماڼۍ ته 18,000 پوستونه پیشنهاد کړي چې له منظورېدو وروسته به رقابت ته وړاندې او بیا به دغه ښوونکي په رسمي توګه استخدام شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې مسؤلین دا هم وایي د پوهنې په نظام کې د زورواکو او د ملي شورا د غړو مداخلې اوس هم روانې دي. د پوهنې وزارت ویاند په دې اړه وویل د دغه وزارت مشرتابه عملی اقدامات پیل کړي چې هر مداخله چې د پوهنې نظام ته زیان رسوي مخه به ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلې یوې وینا کې ټینګار کړی چې پوهنه باید له سیاست او شخصي سلیقو نه خوندي وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خبری مجلې په جریان کې ګڼه اوریدونکو اسمي سونه راستولی دي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې په خپل اسمس کې لیکلي د قطر کومې خبرې چې بې نتیجې اعلان سوي بلوار به که خدای کول د اوربان زیری واوري. مستغني د زابل له شاجوی څخه لیکلي افغانانو ته د سولې په خبرو کې اوربند اساسي موضوع ده. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیالله حلمي تنده څومره چې ژر سوله وسي هغومره ژر به په هیواد کې د وینې تویدل بند سي. عبدالواحد مدقق له لوګره: موږ دا ستایو چې قطر خبری پای ته ورسېدې، خو باید د اوربند په اړه بحث سوی وای. تازه خان سمسور له ننګرهاره: په قطر کې د طالبانو سره د سوی موافقې هرکلی کوو او ښه نتیجه به ورکړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي: د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ دا پریکړه چې توافق پرې سوی موږ یې تاییدوو او ستایو یې. قدیر تکین لیکلي چې افغان سولې پروسه اوس تر بل هر وخت اساسي پړاو ته داخله سوې ده. په سیمه ییزه او نړیواله کچه د فشارونو څرک څرګندېږي. جمعګل له شاجو څخه لیکلي: د حکومت د دې اقدام مننه کوم چې تر 2000 میلادي کال پورې د کابل کندهار لویه لار رغوي. په افغانستان کې د سهار 8:24 سوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله راخلو: له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم طرحه د دې هیواد په پارلمان کې رد شوه. د تېرې شپې په رای ورکولو کې د پارلمان 391 غړیو دې طرحې ته منفي رای ورکړې او 242 غړیو تایید کړه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي نن چهارشنبه به په پارلمان کې پر دې بحث وسي چې آیا هیواد یې له توافق پرته له اروپایي ټولنې څخه ووځي او که څنګه. نور جزئیات لاجمل انت خبرو.
بیا هم له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د برتانیا د صدر اعظم طرحې د دې هیواد په پارلمان کې د 149 منفي رایو په توپیر ماتې وخوړه. تیریزا می تمه درلوده چې دا ځل به د برتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو د څرنګوالي په اړه د دې طرحې ته مثبتې رایې ورکړي، خو 391 استازو ورته منفي رایې ورکړي او 222 تنو تایید کړه. دا برتانیا صدر اعظم په پارلمان کې د دې طرحې ناکامېدو وروسته په وینا کې وویل: تیریزا می وایي زه په ژوره توګه خواشینی یم چې نن شپه د دې مجلس لخوا داسې پریکړه وشوه. خپل باور ته دوام ورکوم چې د برتانیا او اروپایي ټولنې لپاره بهترینه پایله همدا ده چې یوې منظمې هوکړې ته ورسیږو، او دا هوکړه چې موږ پرې خبرې اترې کړې په واقعیت کې بهترین انتخاب دی. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د برتانیا د صدر اعظم طرحه له ناکامۍ سره مخ شوه، د نړۍ د دې 5 لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. هغه دا چې یا باید له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ د 16 نیټه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې ځنډوي، او یا به په برتانیا کې بیا ځلې انتخابات کوي. داسې هم کیدای شي چې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټولپوښتنه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می تر دې مخکې هم د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل طرحې ته د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې ماتې خوړلې وه. ځینې وړاندوینې داسې هم ښیي چې ښایي میرمن می د دریم ځل لپاره هم هڅه وکړي چې له اروپایي ټولنې د وتلو یوه بله طرحه وړاندې کړي، خو له دوو پرله پسې ماتو وروسته به ورته دا سخته وي چې هغه دې په درېیمه طرحه کې بریالی شي. اروپایي ټولنې مخکې هم ویلي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موضوع د خبرو وخت پای ته رسیدلی او باید په برتانیا کې توافق ترلاسه شي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر د دوشنبه په ورځ له تریزا می سره په لیدنه کې هغې ته خبرداری ورکړی و چې که دا توافق بیا له ماتې سره مخ شي، د یو بل توافق لپاره به فرصت پاتې نشي. په 2014 کال کې په برتانیا کې د یوې ترسره شوې ټول پوښتنې رایسي چې پکې په سلو کې نږدې 250 رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو غوښتنه وکړه، دا هیواد له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دی. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د رسمي وتلو اصلي نیټې ته یوازې 2.5 اونۍ پاتې دي. په دې 2 ورځو کې برتانیا له 2 داسې پریکړو سره مخ ده چې ښایي کولی اسانه نه وي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور موضوعات هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې پرون په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې یوې موافقې ته رسېدلي. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل شوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو بیا د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 737 ماکس 8 ډول الوتکو الوتنې وځنډولې. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې د ایتوپیا هوایي شرکت د همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه شول. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می دویمه طرحه هم د دې هیواد پارلمان کې ونه منل شوه. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي.
دا ژوند رنگونه
نومه ساحره
ساحره جانې داس وای وظیفه کوي که څنګه؟
زه ماسلم د کوم پوهنځي
طب مالجوي و.
څنګه طب مالجوي انتخاب کړه؟ ته مې علاقه مند او ضروریات نه چې معاشره زموږ ضرورت لري.
دی وینجلې د پاره یوې د ښځې د پاره دغه پانتون ته تاګ را تاګ درس ویل څومره ستونزمنه خبره ده؟
هلا مشکلات خوشته دی، خو موږ د خپل هدف پوری کوشش کوو دی چې یعنی ځان ورسو، ول نه موږ دار نگانه مشکل شته دی. ممانعت کیږي غډي رغت مشکل دا د زموږ د لارې تګ دی. زمنګ ورونه چې دي تاسو مونږ خن کیږي یعنی بعضی وخت کې دوی موټرونه درای بې ځای خبرې کوي، هغه غټ مشکل زمنګ د جامع داده چې تاسو مونږ د لارې خن کیږي.
نور کوم مشکل صرف پانتون کې خصوصا مثلا ازینې انجینیر سره مخ دي په ټولنه کې دغه څنګه دي؟
څنګه چې ګورې دا د دولتي پانتونونو ته کامیابېدل ډیر مشکل دي. بیا په خصوصي پانتونونو کې زمنګ ډیر سمفیانی ماده لیدلې چې اقتصادي مشکل لري. بعضی د سیراغلي چې دوی په نیمایي کې د خوشی کړی دي، یعنی د دې وسه توان نه لري چې هغه مرفس چې دغه دا فیسونه چې پانتونونه وځ کړی کنه دا ورکی او زمنګ خپل فیس چې لزر زمنګ میاشتنی فیس ته یو تقریبا په سمستر کې به هم د سی برابرۍ غنو د دې لپاره 5000 روپی کیږي.
یعنی په افغانستان کې ونجلې چې زده کړې کوي ډیر مشکلات مخامخ دي.
ولې نه تبن ډیر مشکلات د جامعې د خوانه فامیلونه ورته د اجازه نه ورکي، ځکه چې دوی پوره مکمل معلومات نه لري. درال چې موږ خپل کوي یو ډاکټر یې زه خپل کوي وخزې مهم مجبور چې وخزې ډاکټر ته مراجعه وکم، مګم دوی ډاکټر فامیل نه دا نظر کې نه نیسي.
تاسو را کورنۍ په دې برخه کې څومره مرسته کوي؟
زما کورنۍ دې باره کې ډېره خده 100% د اغوی ناراضي مکلې ما د پاره دا مامانت نه دی کړل. الحمدلله زما پلار تحصیل کړه د مور می په دې باره کې ما سره ډېره غکړی ورونه خويند می ټول ما سره هغه کې زه دې ناراضي ما
شه ډېره مننه کوګرانه
مننه تاسو نم
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست.
تاسو لا پیغامونو
رافي اونلاین د کونال څخه زاد انتخابات د خپلواک کمیسون څخه ساحله ده. کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سخت شرایطو کې کار کړو باید هغوی ته د هغوی حق ځنه حواله کړی شي. څلور پنځو میاشتو په تیرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسون هغوی ته د هغوی حق ځنه حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دا مشکل راپکې. ځان یې عمت الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه صاف سره پاړي کې هم موږ دا چې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د صاحب د شپږ بجو پرې دا سرکټونه کار کوي او بیا د ماشام د شپږ بجو نه د صاحب د شپږ بجو پرې دا ټول سرکټونه باسي. دا ول باندې دا موږ ډېر غټ مشکل دی. ماته ول سلام چې شپه ورځ کار کوي او اشرف غنی څو دایله کوم چې دا مشکل حل کوي. سلام
زمانو عبدالواحد ده منگ ده اولس مشر نه ده غفتن لرو چه دلتا پا کنال که اوبه دی سندون دی باید منگ تا دیم جول که چه دینا طول کنال و طول افغانستان تا استفاده کهی بریخنا تری جوری گی ده افغانستان راتون که چکم ده بریخنا ده چه بریخنا جوره چه افغانستان بخبول خبود دری گی اول دینا مخ که دو دوره چه کرزی تیره کرده وی حقیم دیر وعده کرده وی چیز با در دیم جول که متاسفن آقی ده دیم جول نکه کنال خلق بسر نوشت پاتی دی نو که کنال که در دیم جول شین افغانستان تا با دیر روخانتیا پیدا کی آینده با پیدا کی
لا دیس رو سنه خبری مجله پایت ورسیده دوائم سهرانه خبری مجله لمصطفی صدیقی.